دا مشال ریډیو ګران اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنې ز بشیر غواخی ما او تاسو د مشال ریډیو د نه ساعت خبرونه په لړ کې پیوبل غړې کې هر کله وای دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي دلته په پرا کې د سحر 9 بجې دي په دې غړې کې چې خبري سات دي تاسو ته ګڼ شمیر نړیوال او سیمیز ریپورتونه لرو خو اول بوروال کاکړ ته ورزو او خبرونه تي اورو
لومړی د مهمو خبرونو سرټکه د افغانستان د خوست په ولایت کې پر د پولیسو پر ودانۍ وسلوال برید کې مرګ ژوبلا وشته ده. امریکا د یمن ولسمشر علي عبدالله صالح څخه غوښتي چې د استعفا لپاره د خپل ژمنه سر ته ورسي او برتانیا د پیسو د نړیوال صندوق د مشرتابه لپاره د فرانس د مالی چارو د وزیر ملاتړ کړی دی. اوس بشپړ خبرونه. د افغانستان د خوست په ولایت کې نن سهار د 4 بجو په شاوخوا کې د پولیسو پر ودانۍ وسلوال برید شوې ده. په دې اړه نور حال له سیمې څخه د مشال ریډیو خبريال نقیب الله متنوال راکوي.
د خوست د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر سمنوال محمد یعقوب د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل چې 4 تنه ځانمرګي بریدګر په یو سراچه موټر کې د ودانۍ مخې ته کوز شول، په پولیسي ډزې پیل کړې او پر مخامخ ودانۍ ورننوتل. د نوموړي په وینا چې د مقاومت په ترڅ کې 2 تنه برید کوونکي وژل شوي. سمنوال محمد یعقوب زیاته کړه چې په پیښه کې 3 پولیس مړه، 2 ټپیان او یو عام وګړی هم ټپي شوی دی.
4 نفر انتحاریانو حمله کړې او 2 په استفاده د سرحدي پولیسو د یونیفورم نه اوس دوی داخل د تعمیر کې دي. جنگ جریان لري، ساحه زموږ د
نقیب الله متنوال. د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد پر رسنیو ته په لیږلي پیغام کې ویلي چې دا برید د دوی ملګرو کړی دی. امریکا د یمن له ولسمشر علي عبدالله صالح څخه غوښتي چې د استعفا لپاره دی خپل ژمنه سر ته ورسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په یو بیان کې ویلي چې امریکا په یمن کې په سولیز توګه په واک کې د بدلون لپاره زور اچوي ترڅو د هغې په خبره ولس د یو منظم، آرام، جمهوري او خوشحاله یمن د جوړولو لپاره کار وکړي. علي عبدالله صالح پرون وویل چې دی دې ته تیار دی چې یو رازنامه لاسلیک کړي، خو هغه د یوې کودتا په توګه د دې معاملې غندنه وکړه. نوموړي امریکا او اروپا ته خبرداری ورکړ چې د ده واک پریښودنه کېدای سي چې د القاعدې سخدریز شبکې ته دا لاره هواره کړي چې د یمن واک په لاس کې واخلي. علي عبدالله صالح په دې وروستیو کې 2 ځله د استعفا ورکولو معامله رد کړې ده، خو د ریپورټونو له مخې د دې وروستي تړون له مخې چې امریکا، اروپایي ټولنه او د خلیج د همکارۍ شورا یې هم ملاتړ کوي، به له استعفا وروسته پر نوموړي مکتمه ترسره نه کړل سي. برطانیې په رسمي توګه د پیسو د نړیوال صندوق د مشر تابه لپاره د فرانس د مالی د چارو د وزیر کریستین لیګارد ملاتړ کړی دی. د برطانیې په کابینه کې د مالی چارو مشر جارج اوسبورن په یو لیکل شوي بیان کې ویلي کریستین لیګارد د دې کار لپاره د پام وړ نوماند ده. بیان زیاتوي که چیرې نوموړی وټاکل سوه نو دا به د پیسو د نړیوال صندوق په 60 کلن تاریخ کې لومړی ځل وي چې یو میرمنې مشري وکړي. د پیسو نړیوال صندوق له هغه وروسته خپل نوی مشر لټوي چې د فرانس د اقتصاد پوه او سیاستوال دومنیک سټراسکان تیر اونۍ له خپلې دندې څخه استعفا وکړه. پر دومنیک سټراسکان تور و چې د نیویارک د یو هوټل پر کارکوونکی د جنسي تیری کولو هڅه کړې وه. په جورجیا کې د مخالفو ډلو په زرګونو ملاتړو د دې لپاره لاریونونه کړي دي چې ولسمشر میخایل ساکاشویلی دی استعفا وکړي. دغه مظاهره چانو ولسمشر میخایل ساکاشویلی په دې تورن کړي چې ټول واقع په خپل لاس کې اخیستی دی. مظاهره چانو پر حکومتي چارواکو دا تور هم لګولی چې تر مظاهرو وړاندې د دوی په سلګونو موټرونه په خپله ولکه کې اخیستی دي. د جورجیا د کورنیو چارو وزیر ویلي پر ولسمشر میخایل ساکاشویلی لګیدلی ټول تورونه له حقیقته ډیر لري دي. ایرانی فلم ډایرکټر محمد رسولوف په فرانس کې د فلمونو د یوې میلې په ترڅ کې تر ټولو ښه فلم ډایرکټر جایزه وګټله. د نوموړي دا جایزه د هغه میرمنې ترلاسه کړه، هغه ځکه چې محمد رسولوف ته په ایران کې د یو عدالت د تیر کال د دسمبر په میاشت کې له خپل یو بل همکار جعفر پناهی سره یو ځای د 6 کلونو د بند سزا واوروله او پر هغه یې بندیز ولګاوه چې په راتلونکو 6 کلونو کې به فلمونه نه تیاروي. دا دواړه کسان که څه هم په ضمانت خوشې کړل سوي دي، خو پر دوی دا بندیز هم لګول سوی چې دوی له ایران څخه کوم بل هیواد ته نسي وتلی. د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ د روان دویم ټیسټ په دویمه ورځ د لوبې تر پایه ویسټ انډیز په خپل لومړي اننګز کې د اتو لوبغاړو په سر 134 منډې کړې وې. تر دې وړاندې پاکستان په خپل لومړي اننګز کې 202 منډې وکړې او ټول لوبغاړي یې وسوځېدل. پاکستان ته دا وخت پر ویسټ انډیز د 88 منډو برتري حاصله ده او د هغوی 2 لوبغاړي لا پاتې دي. د خبرونو پای.
د مشال اوریدونکو خبرونه درته بوریوال کاکړه وړاندې کړ. تاسو په دې غړې کې د رپورټونو اوریدئ شئ. د عوامي نېشنل پارټۍ مشر اسفندیار ولی خان د امریکایانو لخوا د اسامه له وژلو وروسته د پاکستان د ملکی خود مختاری د خلاف ورزۍ په اړه د راپورته شوي بحث په اړه وایي
که خلک نن دا غندنه کوي چې د امریکایي هلیکاپټرو د پاکستان د فضايي حدودو خلاف ورزي کړې ده، نو بیا چې راکمو خلکو زموږ د ځمکې خلاف ورزي کړې ده، ازبک او تاجک او عرب او د التنه دهشتګردي کې یوم تا چې بیا د هغې مماغنه پر زور الفاظو باندې دغه وشي.
د جنگ زپلی وزیرستان یو اوسیدونکی وای
کورونا ټول پاکستان فوج رانه ړنګړل، موږ د امریکا نه زیات ظلم موږ سره پاکستان کوي. اچھا چې تاسو راشه کورونا وګورئ.
پاکستان پر راتلونکي میاشت کې کلنی بجټ وړاندې کوي خو خلک ترې څه هیله لري؟
روان بجٹ سر موږ د ګورنمنټ بلوچستان څخه هیڅ هیله نشته. امید نشته چې شاید ارزان شي، ګران به شي شاید ارزان نشي.
د دې ترڅنګ درته نور ګڼ رپورټونه هم لرو. د مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو اورئ چې هر ورځ درته 9 ساعته خبرونه کوي. وړومبی رپورټ تاسو نن سهار د افغانستان خوست ولایت د ټرافیکو پر ودانۍ ډلې ځانمرګي بریدونه وشول. چارواکي وایي چې په دې پیښه کې د پولیسو لخوا 2 تنه ځانمرګي بریدکوونکي وژل شوي دي. د خوست ملکی روغتون سرچینې بیا وایي چې دوی ته 3 مړي او 3 ټپیان وړل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل نقیب الله متنوال راکوي.
نن سهار وختي د خوست ښار لویدیځ لوري ته د پروژې په برخه کې د ترافیکو مدیریت پر ودانۍ ډلې ځانمرګي بریدونه وشول. د خوست د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر سمنوال محمد یعقوب د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل چې 4 تنه ځانمرګي بریدګر په یو سراچه موټر کې د ودانۍ مخې ته کوز شول، په پولیسي ډزې پیل کړې او پر مخامخ ودانۍ ورننوتل. د نوموړي په وینا چې د مقاومت په ترڅ کې 2 تنه بریدکوونکي وژل شوي. سمنوال محمد یعقوب زیاته کړه چې په پیښه کې 3 پولیس مړه، 2 ټپیان او یو عام وګړی هم ټپي شوی دی.
زموږ د ترافیکو په مدیریت باندې 4 نفره انتحاریانو حمله کړې ده او دوی په استفاده د سرحدي پولیسو د یونیفورم نه چې تاسو ګورئ چې دا د ترافیکو مدیریت مخامخ د سرحدي قرارګاه ده. یعنې په دې حساب دوی لنډ دلته موټر درولی دی، په قراول باندې ننوتی دي، قراول ورسره جنګ کړی دی. موټر تاسو وینئ چې پولیسو ویشته دی، خو دوی بیا هم دخول کړی دی. اوس دوی داخل د تعمیر کړي، جنګ جریان لري، ساحه زموږ د کنټرول لاندې ده.
د خوست د عامر روغتیا سرپرست ډاکټر عارف تڼۍ هم وایي چې دوی ته 3 مړي او 3 ټپیان ورول شوي دي. بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په استولي ټلیفوني پیغام کې ویلي چې نن سهار د خوست پولیسو د چټک غبرګون پر پوسته او نورو امنیتي تاسیساتو د دوی ملګرو برید کړی او لیکي چې پولیسو ته یې دروند زیان اړولی. د یادونې ده چې د خوست د ترافیکو مدیریت 3 پوړیزې ودانۍ شاته د پولیسو چټک غبرګون کې قمانداني د کرنې ریاست او په 200 مترۍ کې د یونما دفتر او د خوست والی کور موقعیت لري. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړي خبرونه.
د اتوار په مازیګر په 4:30 بجې اوریدونکو دا پروگرام هم دا نن اوریدئ شئ او هغه سندرې په کې تاسې اورئ چې پخوانی سندرې دي او د خلکو ډېرې ناوري خلک ځکه چې ډېر ریډیوګان ډېرې ډېرو ځایونو کې هغه سندرې اوس هېرې دي نو که چېرته غواړئ تاسې پخواني سندرغاړي واورئ نو خامخا په دې خپرونه کې ټلیفون وکړئ او زموږ همکاران به تاسو ته هغه سندرې وړاندې کړي هغه زړې سندرې چې ستاسې خوښې دي اوس درته یو رپورټ لرو اوریدونکو د خبر پښتونخوا کې د عوامي نېشنل پارټۍ مشر اسفندیار ولی خان ویلي چې په هغه سیمو کې چې ډرون بریدونه پکې کیږي که په هغه کې څوک د امریکایي ډرون بریدونو غندنه کوي یا په بټ آباد کې چې کوم امریکایي پوځیان اپریشن وکړ اسامه بن لادن یې ووژه د هغې غندنه څوک کوي نو ورسره ورسره دي په قبایلي سیمو کې موجود د عربو او نورو ملکونو د جنګیالیو د شتون غندنه هم وکړي په دې اړه خالد خان رپورټ لري
د خپل ګوند اهم غړو او کارپوهو د غونډې نه وروسته د عوامي نېشنل پارټۍ مشر اسفندیار ولی خان په ابټ آباد اپریشن کې د اسامه بن لادن وژنې واردات تخویلې ولی طریقې واردات یعنی د امریکني فوجونو پاکستان ته بغیر اجازت را ننوتلو ته د هیواد په ازادۍ او سالمیت په ضد یو قدم ګڼلې دي د اویل
چې د ابټ آباد واقعې چې کومه شوې ده هغې باندې خپل فیصلې وي او خپل دغه مونږ نو هغې کې مونږ په یو نتیجه رسېدلو چې مونږ واردات غندنه مونږ نه کوو خو د طریقې واردات چې دی د هغې غندنه ضرور کوو امریکې له پکار ده چې زمونږ سیکورټي ایجنسی زمونږ حکومت زمونږ فوج دای په اعتماد کې اخیستی وي هغې نه پسې چېرته قدم اخیستی هغه به اخیستی
اسفندیار خان زیاته کړه باید چې ټول کام د هغه عربو چیچن او ازبکو ترخګرو خلاف هم اواز پورته کړي څوک چې په غیر قانوني توګه زمونږ په خوره پراته دي او خپل ناولې مقصدونه ترسره کوي
دا وایو چې خلک نن کینی او دا غندنه کوي چې د امریکې هلیکاپټرو د پاکستان د فضائي حدودو خلاف ورزي کړې ده نو بیا چې کوم خلکو زمونږ د ځمکې خلاف ورزي کړې ده او د هغې حدودو خلاف ورزي کړې ده او راغلي دي د ازبک او تاجک او عرب او قسمه قسم خلک راغلي دي او دا ناست دي او د هلته نه دهشتګردي کوي هم په ملک دننه هم د ملک بار پکا دي چې بیا د هغې هم هغه پر زور الفاظو باندې دغه وشي
د یو پوښتنې په ځواب کې اسفندیار خان وویل چې د دوی ګوند د بی پایلټه الوتکو یا ډرون بریدونو د مخکې نه غندنه کوي ځکه چې د یو ګناهګار سره لس بې ګناه خلق هم مری د اوایل
ډرون بریدونو خو موږ مخکې غندنه کړې ده اوس هم غندنه کوو ځکه چې د ډرون کې یو اخو هغه د بیړې د کنځلو والی قیصره غرسته د یو کس د کنځلو یو غونډه بیړې ته وکنځي نو د هغې تا ته فایده رسي که نقصان رسي که یو ستا ټارګټ خو چېته راشي او هغه یو ټارګټ سره ته لس یا دولس بې ګناه مړه کړي د دې فایده چا ته رسي تا ته رسي چا حمله کړې ده هغه ته رسي او که نه هغې نورو خلکو ته رسي نو موږ دا وایو چې که دې کې بې ګناه چې مري نو د هغې فایده خلاف
د طالب وسلوالو سره د خبرو اترو او روغې جوړې په حقله اسفندیار خان وایي
خو دا اول سر نه دا وایو چې درې خبرې به اول فیصله کی یو دا چې هغه به د حکومت ریټ ونی دویمه دا چې به د تشدد غندنه کوي او درېمه دا چې هغه به دا وعده کوي چې د هغه خوره به د پاکستان تر ننه یاره پاکستان نه بار د دهشتګردۍ لپاره نه استعمالېږي دغه درې ګارنټۍ دې راکړي موږ ورسره خبرو کولو ته تیار
د یادونې وړ ده چې عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي او د خیبر پښتونخوا وزیرانو بشیر احمد بلور او میا افتیار حسین د مخکې نه د ابټ آباد اپریشن او د اسامه بن لادن مرګ ته د پښتون کام او خاورې لپاره یو ښه عمل ویلی دی خالد خان مشال ریډیو پېښور
اوریدونکو د مشال ریډیو خپرونې پر دې ځای پای ته رسیدي
آشنا ولې خپه ناستې
یاره د مشال ریډیو خپرونې را نه تېرې شوې
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده اوس یې واوره که نه
اوس یې څنګه واورم د خپرونې وخت خو تېر شو که نه
و ساده سړیا انټرنیټ خو لرې که نه
بالکل
ښه چې انټرنیټ لرې نو ولیکه www.mashalradio.com دا د مشال راډیو د ویب پاڼې پته ده دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خپرونې اورېدلی شي بلکې د کله نه چې مشال راډیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خپرونې چې وغواړې نو اورېدلی شي
ښه نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال راډیو خپرونې واورم
تاسې مشال ریډیو اوریدونکو نیټو ته د پاکستان له لارې تیل وړلو باندې د بندیز او په قبایلي سیمو د امریکا د بی پایلټ الوتکو د حملو په ضد عمران خان چې د تحریک انصاف ګوند مشر دی او د هغه پلویانو په شمول یو شمېر ډلو کراچۍ کې د ورځنی احتجاج شروع کړ. کراچۍ کې د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی په دا رپورټ لري.
په قبایلی سیمو کې د ډرون حملو او افغانستان کې میشت ایساف او ناټو ځواکونو ته تیلو د سپلای په ضد کراچۍ کې د تحریک انصاف په اعلان احتجاج روان دی. احتجاج کوونکي د کراچۍ بندرګاه سره نږدې نیټی جټی پل باندې راجمع شوي دي او دغه سړک یې د دوه ورځو دپاره د ټریفیک په مخ تړلی دی. احتجاج کوونکو ته د تحریک انصاف مشر عمران خان او نورو مشرانو وینا وکړه. احتجاج کوونکو په لاسونو کې بینری نیولی دي چې پکې د امریکا، اسرائیل او هندوستان پزد ناری لیکل شوی دی. چو احتجاج کوونکو د خپل راتګ مقصد مشال ریډیو ته داسې بیان کو.
مانم الیاس ته زما تعلق د بنی سره ده چې یو طرف ته یو کس د سوکو د ټانګا پارٹی وای نو موږ دا ثابتو چې د ټانګا پارٹی به ان شاء الله په پوره ملک په هر غلای کې هر ځای کې دا زموږ د ډا आवाज ده او هر ځای به عمران بس موږ اسلام آباد طرف ته ځو د پارلیمنت کې راو وکاو د ارباب اقتدار کې راو وکاو او بیا به ان شاء الله کنه کې نه دانې ستاره پوره والته نه چې سوبره دا نظام بدل شوی نه
خاص جنوبی وزیرستان محمد زمان حال تک خو کورونا ټول پاکستان فوج رانا ڑنگڑل مغدا تر امریکانا زیاد ظلم مون سره پاکستان کوي. اچھا چې تاسو راشه کورونا وګوره میډیا ته د ازادي ورکی کچیر موږ دشتګر ثابت شوی اورا د شی ټول هر څه د ختم شي که دشتګر نه وي موږ د پاکستان خلک وي موږ سره د ظلم بند شي. موږ مین مقصد دا دی چې پاکستان چې کم پاکستان د حکومت په خوشی باندې موږ ډرون حملې کیږي دا د بند شي.
احتجاج ته راغلو ځوانانو کې داسې هم وو چې ویلې عمران خان په څیر هغه لوی لوبغاړی وویني چا چې 1992 کې نړیوال کپ ګټلی دی.
کمال حسین مینوم د سوات نه راغلی یم او دې درنې له راغلی عمران خان سره خرچه خو مې 14,000 روپۍ ریټرن ټکټ شوی دی. یقینا بار ملک زمونږ دوستان دي هغه پی ایچ ڈی کې فرانس کې هغه زه ردخکولم په فیسبوک باندې چې ته خامخا لاړ شي عمران خان جاین کا. زما یو کزن راجوت کړی یم قطر کې دی بار بار باغ ماته چې ته لاړ شي عمران خان خامخا جاین کا.
زما د زړه مینه ده سره زمونږ د ملک نوم روشن کړی دی په ورلڈ کپ کې په 1992 کې.
ظفر نام دی اور سواد علاقې سره تعلق دی. ان شاء الله هغه یو زیدی او یو نډر انسان دی. تاریخ چې گواه دی داغه پوره ورلڈ گواه دی چې هغه ورلڈ کپ نه چې لوی غړ ایونټس شته دی نه چې هغه فتح کړی دی. ان شاء الله دا به هم فتح کیږي ان شاء الله.
سن قم پرست ګوندونو پاکستان مسلم لیگ شیر بنگال اف ایم موومنت سنی تحریک جمعیت علماء اسلام سمیع الحق ډلې او د مزدورانو تنظیمونو هم د دغه احتجاج حمایت اعلان کړی دی. ظفر کریمی مشال ریډیو کراچۍ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو نظم غاورې چې هر ورځ درته د سحر له نه هو د ماخام تر شپږو خبرونه کوي. په دې خبرونه کې تاسو بیلابیل ریپورتونه او مطبوعاتي کتنې اوریدلی شئ. اوس هم په همدغه لړ کې و مطبوعاتي کتنه دراورو. ورسپانه اکسپرس ټریبیون لیکي چې که څه هم د قبایلي سیمو د خلکو په اړه دا سوچ دی چې دوی جګړه مار دي خو د مقالې د لیکوال په وینا دوی امن خوښي او تل یې د واکمنانو د واکونو د غلط استعمال په ضد مبارزه کړې. لیکوال وایي چې په قبایلي سیمو کې د سیاسي اصلاحاتو ضرورت دی. د دې مقالې غټ ټکی اورو. د پاکستان څخه خبرېدونکي د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي چې په دې وروستیو کې قبایلي سیمو ته په نړیواله کچه پام اوښتی خو زیات شمیر خبریالان، پوهان او څېړونکي د دې سیمې په اړه په ګونګوسو او په دروغ ولاړو خبرو باور کوي. د لیکوال په وینا برطانویانو د قبایلو خلک له تشدد ډک خلک بلل او د دوی د تابع کولو لپاره یې څه د پاسه 30 کاله وړاندې د اف سی آر قانون راوویست چې تر اوسه پورې د پاکستان د حکومت لخوا د ایجنسۍ د پولیټیکل ایجنټ له لارې عملي کیږي. د ورځپاڼې په وینا د اف سی آر د قانون تر مخه پولیټیکل ایجنټ یو مخالف کس د نیولو او ترې د تحقیق کولو حق لري، د جرګې له لارې خپلواک نور قوي کولی شي او یو پوره قوم ته هم سزا ورکولی شي. په مقاله کې راغلی چې د قبایلي پښتنو په اړه ویل کیږي چې دوی جهاد او د مذهب لپاره جنگونه کول غواړي خو لیکوال وایي چې داسې نه ده ځکه چې د پښتنو هر وخت د واکمنانو د نارواو په خلاف ګام اخیستی او د باچا خان د خدایي خدمتګارانو په غورځنګ کې د برتانوي استعماریت په ضد سوله ییزه مبارزه کړې. بل خبره دا چې کچیرته رښتیا هم پښتانه دومره د مذهبي جنگ جګړو شوقین وي نو بیا د پاکستان تر ټولو غټ جهادي تنظیمونه لکه لشکر طیبه او جیش محمد په پنجاب کې ولې پیدا او په مخ لاړل. لیکوال زیاتوی چې د 2002 کال په پارلماني ټاکنو کې مذهبي ګوندونو ځکه په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې ډیر ووټونه واخیستل چې دغلته نورو غیر مذهبي سیاسي ډلو ته کار کول ګران وو او د جماعت علما اسلام په شان مذهبي ګوندونو د مدرسې او جماعت په کارولو سره ځان حکومت ته ورسو. د لیکوال په وینا د پاکستان پوز هم دا غوښتل چې غیر مذهبي ګوندونه په قبایلی سیمو کې کمزوري کړي او پر ځای یې مذهبي ګوندونه ټاکنې وګټي. دا ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلی چې په قبایلی سیمو کې کوم تشدد کیږي د دې وجه دا نه ده چې د دې ځای خلک د جنگ جګړو سره مینه لري یا دا د پښتنو کلتور دی، بلکې د دې لامل خراب حکومت، د غریبۍ زیاتوالی او د روزګار نشوالی دی. لیکوال لیکي چې په قبایلی سیمو کې آرامي د پوځي عملیاتو له لارې نشي راتلی، بلکې دغلته د سیاسي اصلاحاتو ضرورت دی. هغه وایي چې په قبایلی سیمو کې د سیاسي بدلونونو د راوستلو په لړ کې دی سیاسي ګوندونو ته د کار کولو لار هواره شي څو په مناسبې سیالۍ سره خلک خپل استازي وټاکي. لیکوال زیاتوي چې که څه هم ولسمشر آصف زرداری د قبایلی سیمو لپاره د یو پیکیج اعلان وکړ او د پولیټیکل ایجنټ د واکونو د کمولو په برخه کې هم یو قانون ته لار هواره کړه، خو په دې هکله نور هیڅ پرمختګ نه دی شوی.
د مشال ریډیو اوریدونکو زیره درکو چې تاسو اوس مونږ ته اس ایم ایس هم کولای شئ. که د مشال کومې خبرونې په اړه څه نظر لرئ، کوم خاص پیغام لرئ او غواړئ چې مونږ درته د مشال په سپو کې خپور کړو، نو په دې نمبر باندې خپل میسج یا اس ایم ایس پرېږدئ. 0332 15 33 33 51. رښتیا هیر مو نه شي چې د میسج په سر کې د مشال ریډیو او د میسج په پای کې خپل نوم ولیکئ.
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی سو د مشال ریډیو نازمنګ نه ساته خبرونه او لګمخ کې مواردل چې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند څنور او مذهبي ګوندونو سره وز په کراچۍ کې مظاهره شروع کړي دي، احتجاج شروع کړي دي چې ناټو ته د پاکستان کې د ناټو ځواکونو ته امریکایي ځواکونو ته د هغه تیلو سپلای بند شي چې د پاکستان د لارې غلطه رسیږي او ترڅو غوی په قبایلی سیمو کې ډرون حمله بند کړي. خو ناټو ته تیل وړونکي ډریوران شکایت کوي چې دوی د عمران خان د احتجاجونو وروسته د دوی ژوند نور هم د خطرونو څخه ډک شوی دی. ډریوران وایي چې عمران خان یا بل کوم مشر ورته متبادل روزګار ورکړي، دوی تیار دي چې ناټو ته تیل وړونکي لارې چلول پرېږدي. د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی کراچۍ کې د دغه ټینکرونو د څو ډریورانو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې برابر کړ.
کراچۍ نه بګرام هوایی ډګر ته د ناټو او ایساف ځواکونو د پاره تیل وړونکي ډریوران وایي چې د دوی ژوند وار د مخه تریخ او د ستونزو ډک وو، خو د عمران خان لخوا د ناټو د سپلای په ضد د تحریک وروستو د دوی ژوند نور هم د ستونزو ډک شوی دی. ناټو ته تیل رسوونکو څو تنو ډریورانو خپلې اندېښنې دې ټکو کې بیان کړې.
زمانم سیف الدین نه څوک روټې ته پرېږدي، نه څوک خبرې ته پرېږدي، بس ټوله شکر په خبر کې وځي. تقریبا پنځلس بجې
بدل میلا
مشکلات سوا دا کار چې مونږ پری مونږ پلورنیکین دغه دانته دو او مونږ په وطن کې هیڅ نشته، په خیبر کې هیڅ نشته، بغیر د لارو روزګار نه مونږ داسې دانته نشته دی چې مونږ وکړو. روزګار سره تقریبا د نیټو سپلای په دغه کې 3000 ګوډی دی او په هر ګوډی کې 2 کس دی، نو شپږ زره خو کلینر اورډر ورشو او دا کې 400 روپیه مونشیان دي د ټیکادارانو، نو 900 روپیه کسان پکې کار کی دا به ټول متاثر شي. بیروزګار به سنس دانانو ته اعلی داسې هدایت وکړي چې بچاله کرسی په لوس ویر شي کنه بس یې چې والا وطن د ټول په اور پسې شي، خو جزه دغه کرسی نه کوز نه شمزه کا خو بچ کرسی وته لا ویر شي کنه بیا یې نه د قوم خیر غوښتی دی، نه د ملک خیر غوښتی، نه د ولس خیر غوښتی، نه د انسانانو خیر یې غوښتی دی. خالی به دا طریقو باندې هر سړی د کورسۍ غل دی.
ډرایوران وایي که بل روزګار ورته پیدا شي نو دوی تیار دي چې دغه کاروبار پرېږدي، خو پاکستان کې بیروزګاری دومره زیاته ده چې دوی مجبور دي سر په تلی کې کېږدي او د خپلو بچو دپاره دوه وخته روټۍ وګټي. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
تصوف څه معنی لري؟
نفس پاکول او هغه په شایستو پوکیو باندې مزین کول
دا کوم لاره ده؟
تصوف چې دی دا الله ته رسیدو یو نیغ او لنډه لاره ده.
عرفان څه ته وایي؟
عرفان او تصوف د ځان پیژندنه او د خدای پیژندنې ته وایي.
د سولی او بشر دوستی لپاره تصوف څه رول لوبولای سي؟
د انسانیت د خیګړې لپاره د ټولو نه زیات کار چې دغه صرف صوفیزم کولای شي، بل هیڅ یو ازم نه شي کولای.
تصوف پر پښتو شعر څومره اغیز کړی دی؟ دا او نور د مشال ریډیو په اونیز خبرونه شعر او تصوف کې د هر جمع او خالی په ورځ اوریدلای سي.
مشال ریډیو ته غوږه سوریدونکو، د چې د پاکستان ورسپانو نن په کوم موضوعاتو باندې اداري لیکلی او په کوم خبرو باندې بحث کړی دی په خپل ورسپانو کې، دا به تاسو ته سراج ظهیر له اسلام آباد وړاندې کی.
د انګریزي ژبې ورسپانې ډیلی ټایم خپلې اداریه د پاکستان او چین په تعلقاتو لیکلې ده. اداریه لیکي چې تیر ورځو کې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د چین په دوره تللی و. په کومه چې ګوتې وچتې دي چې دا دوره د اوساما بن لادن خلاف د اپریشن وروستو د خراب صورت حال لکه چین اعتماد کې غستو لپاره ده. اداریه لیکي چې د پاکستان او چین تعلقات د ډېرې مودې راهیسې را روان دي او په هر سخته کې ورله چین لاس ور کړی دی. دې دوره کې هم د چین وزیر اعظم وین جیاباو پاکستان ته هر سخته کې د لاس ورکولو هټ سرګن کړو او وی ویل چې امریکا دی د پاکستان د خود مختاری او سالمیت خیال وساتي. د دې سره به چین په پاکستان ته 50 جی اف ول ستاندر الوتکه هم ورکوي. ادارې لیکي چې د پاکستان لخوا د گوادر پورت سمبالولو بلن هم چین قبول کړي دا. ادارې اخر کې لیکي چې چین خود پاکستان سره ولال دی او لاس ورکوي، خو آیا پاکستان به د چین لخوا ورکړې شو د ترقی مقونه ګټه پورته کړي؟ دا یو سوال دی. مشرق ورسپانه خپل اداریه دوه ورځې وړاندې پیښور عبدل چوک یونیورسټي ټاون کې د امریکای کنسولخانې د گاډو په کاروان باندې د حمله لړکی لیکلې ده. اداریه لیکي چې پیښور عبدل چوک یونیورسټي ټاون کې د امریکای کنسولخانې د گاډو په کاروان باندې ریموت کنټرول بمی حمله د اپټاباد اپریشن ردی عمل ګرځول په خپل ځای، ولی امریکایي وګړي په لومبي ځل په نخښه کړی شوی نه دي، بلکې امریکایي وګړو ته هر وخت خطرې ورپیښې دي. اداریه لیکي چې د سفارتکارانو لپاره چې محدود علاقو کې د سکیورټي باوري جوړولو کوم پلان تجویز کړی شوی دی، په دې باندې حکومت او انتظامی له عملی ګامونه پورته کول ضروری دي، ځکه چې کوم ځای کې د امریکای کونسل خانه ده هلته اوسیدونکو ته او بیا د دوی میلمنو ته سخت مشکلات ورپېښ دي. دغه رنګ به که یو خوا غیر ملکي سفارتکارانو ته تحفظ ترلاسه شي، نو بل خوا به اهم ولس هم د عذاب بچ شي. جنگ ورسپانې خپلې ادارې کې لیکلي چې ملک دا وخت بهرنۍ او دننۍ خطرې ورپېښې دي او د دې خطرو ختمولو لپاره د دانشمندۍ فیصلو ضرورت دی. ایکسپریس ورسپانې خپلې ادارې د پاکستان او امریکای په تعلقاتو او ډرون حملو باندې لیکلې ده. ادارې لیکي چې د اپټاباد د پیښې وروسته د پاکستان او امریکای ترمنځ تعلقاتو کې تاوتریخوالی پیدا شوی و او سیاسي مشروالۍ هم دې لړکی فکرمند و او د پاکستان د حکومت سره سره د امریکای په انتظامی هم ګوتې پورته کولې او دا غوښتنه کوله چې امریکا د ډرون حملې بندې کړي. ولې د دې دومره احتجاج باوجود د جمعې په ورځ یو وار بیا امریکایي جاسوس الوتکو شمال د وزیرستان کې په یو گاډي برید وکړو چې لکه بلې شپک کسان وجلې شو او یو گاډي هم تباه شو. ادارې لیکي لنډه دا چې د دوی ممی اپټاباد د پیښې وروسته د امریکای او پاکستان تعلقات خاړخته راوستل لړکی، چرته چې د ګڼ شمیر اقداماتو ضرورت دی، هلته کا ډرون حمله هم د خبرو اترو حصہ وګرځوي، نو تمه ده چې امریکا به په دې رضا شي.
اوریدونکو، تاسو له سراج ظهیر څخه د پاکستاني ورسپانو غټی کی واردل. مشال ریډیو ته غوږس، تاسو کولی شئ زموږ خبرونه په انټرنیټ هم اورئ. زموږ پته ده mashalradio.com. تاسو لاړ شئ هلته او زموږ خبرونه نه یوازې واورئ په ژوندۍ بڼه، بلکې دا غزنې تاسو ښکته کولای یا ډاونلوډ کولای هم شي. همدارز غلطه تصویران دي، ویډیوګان دي، هغه هم کتلی شي، خپل نظر په موږ سره شریکولای شي چې موږ ویب پاڼه څنګه روانه ده او تاسو په کې کوم شین خوخ دي او کوم مبکې نه دي خوخ. دا وخت په پیښور کې 12:30 شوي. لبوروال نه د خبرونو سره ټکی اور
د افغانستان د خوست په ولایت کې نن سهار د 4:00 په شاوخوا کې د پولیسو پر ودانۍ وسلوال برید شوی دی چې له عمله مرګ ژوبلا وشته ده. امریکا د یمن له ولسمشر علي عبدالله صالح څخه غوښتي چې د استعفا لپاره دی خپل ژمنه سرته ورسوي. برتانیا د پیسو د نړیوال صندوق د مشرتابه لپاره د فرانس د مالی چارو د وزیر کریستین لیګارد ملاتړ کړی دی. په جورجیا کې د مخالفو ډلو په زرګونو ملاتړو د دې لپاره لارینونه کړې دي چې ولسمشر میخائیل ساکاشویلی دی استعفا ورکړي، او ایرانی فلم ډایرکټر محمد رسولوف په فرانس کې د فلمونو د یوې میلې په ترڅ کې د تر ټولو ښه فلم ډایرکټر جایزه ګټلې ده.
د خبرونو سرټکی درته بوروال کاخړ وړاندې کړ. اوریدونکو، په داسې حال کې چې د پاکستان او امریکا ترمنځ په دې وروستیو کې اړیکې کړکېچنې شوې، پاکستانی حکومت د ملک دننه ملیشا ځواکونو ته تربیت ورکوونکو د امریکا د ځانګړي ځواک غړو ته د وتو حکم ورکړی. په دې اړه ورځپاڼه واشنگټن پوسټ یو رپورټ لري چې اسرار علم مومن دی غټ ټکی دی راوړی.
ورځپاڼه واشنگټن پوسټ د امریکا د یو پوځي چارواکي د خولي وایي په دې وروستیو کې د پاکستان او امریکا حکومتونو ترمنځ د اړیکو خرابېدو وروسته پاکستانی حکومت د ملک دننه ملیشا ځواکونو ته تربیه ورکوونکي د امریکا د ځانګړي ځواک څه باندې 40 غړو ته د ملک نه د وتو حکم ورکړی دی. مقاله کې لیکل شوی چې دا مهال د پاکستان دننه شاوخوا 1.5 د امریکا د ځانګړي ځواک غړي د پاکستان ملیشا ځواکونو ته تربیه ورکوي. په مقاله کې لیکل شوی چې د پاکستان لخوا امریکایي ماهرانو ته دا حکم د اوسامه بن لادن په پټنځای د برید وړاندې د امریکایي سفارتکار ریمنډیوس لخوا د دوه پاکستانی وګړو د وژنې وروسته ورکړل شوی وو. مقاله کې وړاندې راځي چې د امریکا د استخباراتي ادارې CIA اهلکار ریمنډیوس د خوشکېدو وروسته پاکستان د هیواد دننه د امریکا د موجودګۍ د کمولو دھړکه ورکړې وه. د واشنگټن پوسټ په مقاله کې لیکل شوی چې د کلنا د پاکستان په ابتاباد ښار کې د القاعده مشر اسامه بن لادن وژل شوی، د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې لا نوري کړکېچنې شوې دي. د واشنگټن پوسټ په مقاله کې لیکل شوی چې یو خو د امریکا ولسمشر بارک اوباما انتظامیه د پاکستان دننه د اسامه بن لادن د مرسته کوونکو په اړه پوښتنه راپورته کوي، نو بلخه پاکستانی ولس وایي چې امریکا د پاکستان له خپلواکۍ سرغړونه کړې. د واشنگټن پوسټ په مقاله کې لیکل شوی چې څه هم د اوباما انتظامیه د اسامه بن لادن په اړه پوښتنه راپورته کوي، ولی بیا هم د پاکستان سره د اړیکو خکولو په غرض د اونۍ کې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګروسمن په اسلام آباد کې د پاکستان پوځي او حکومتي چارواکو سره لیدکاته وکړل. پاکستانی ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون سره خپل مرکه کې مارک ګروسمن ویلي په کار ده چې دواړه هیوادونه په ګډه د ترګري پر ضد کار وکړي. په مقاله کې لیکل شوی چې د ویبپاڼې ویکیلیکس لخوا خپاره شو معلوماتو له مخې د وزیرستان دننه د پوځي عملیاتو پر مهال د استخباراتي معلوماتو ترلاسه کولو لپاره پاکستان پوځ د کال 2009 په وروستیو کې دوه وارې د پاکستان دننه د امریکا د ځانګړي ځواک ټیمونو ځای پر ځای کولو منظوري ورکړې وه. د واشنگټن پوسټ په مقاله کې د پاکستان پوځي چارواکو لخوا لیکل شوی چې پاکستان د امریکا ځانګړي ځواک غړو ته د وتو حکم د دې لوجې نه دی ورکړی چې د پاکستان د امریکا سره اړیکې خرابې شوی، بلکې دا کسان د ضرورت نه زیات وو.
لمشال رادیو سره تاسو اوس د اس ام اس لارې هم خپل اړیکه ټینګولای شئ. تاسو مشته پر دغه موبایل شمیره اس ام اس کولای شئ 0332533331. د اس ام اس په سر کې مشال رادیو او په پای کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هیروئ.
اوریدونکو، تاسو کولی شئ د دغه اس ام اس نمبر د لارې موږ ته خپل میسجونه راولیږئ، ټلیفوني پیغامونه راته راولیږئ. دا به همغومره مصرف په تاسو راځي لکه څومره چې لوکل ټلیفونونو ته تاسو میسجونه کوئ، دې باندې ډیر خرچ نه راځي. او تاسو کوشش وکړئ چې په خپل اس ام اس کې د کار خبرې ولیکئ، په هغه مسایلو باندې خبرو وکړئ چې تاسو ته در پیښې دي، ستاسو سیمو ته پیښې دي، په هغې باندې خبرو وکړئ چې کومه مسله غواړئ تاسو موږ پرې رپورټونه تاسو ته درکړو. نو دا به خی تاسې خو که سندره غواړي په سمس کې نو سندره خو تاسې هر وغوښتې شي په ژوندو خبرونه کې او په د سندرو د تفریحي پروګرامونو په وخت هم غوښتې شي نو خبر دا وی چې تاسې غلطه مونږ سره په مسایلو باندې خبرې وکړي او خپل نوم او ځای لیکل مو هیر نشي. اوس درته یو رپورټ لرو. د بلوچستان اسمبلی د جون د میاشتې په غونډه کې د دې صوبې بجټ وړاندې کوي. دا چې د بلوچستان اوسیدونکي دې بجټ ته په څه نظر ګوري خدای نور ناصر به مو ته خبر کړي.
ټاکل شوی چې د جون په میاشت کې به د نورو صوبو په څیر د بلوچستان کلنی بجټ هم اعلان کړل شي. په دې برسره چې د واکمن پیپلز ګوند او د ټولو اتحادي ګوندونو لخوا ادا کیږي د صوبې را روان بجټ به د دوی په وینا عوام دوست بجټ وي. خو دا چې د دې صوبې اوسیدونکي دې ته خوشبینه دي کیا د کوټې په پرنس سړک مې له څو تنو څخه وپوښتل.
زه خیر محمد مری بجټ کې دا روان بجټ کې چې نور څه هیڅ بجټ تر اوسه پیش شوی نه ده. بورا چې جزا روپۍ ګران شوی ده او نور سبزیان هم داسې ګران شوی ده او دا روان بجټ سره موږ د ګورنمنټ بلوچستان سره هیڅ هیله نشته. امید نشته چې شاید ارزان شي ګران به شي شاید ارزان نشي.
زما نوم چې دی غلام الدین کاکړ دی. دا بجټ ته چې و دا موږ بالکل ته خوشحاله نه یو ولې په دې باندې چې ورځ په ورځ ګرانی نورم ګرانی جوړیږي ګر څه په سو شمله هم نه دی.
زما نوم عصمت الله دی. کوم در روانه غشه روان دی جټ د دې ته زموږ هیڅ د ارزانۍ هیڅ دغه ایسته امید ولې د ملک کوم نه غشه روان دی. حالات د دې مطابق چې موږ وکړو نو زموږ بالکل په سو پیسټ کې زموږ یو پیسټ دا امید نشته چې دې به زموږ د کوم روزمره استعمال شانی دا موږ سره ارتخانه کې تقریبا د دې زموږ سره یو پیسټ دا لا موږ نشته امید چې شان برتخانه سي.
زمانو چې دې مولیا در سلام دي او له قبایلو سره تعلق دي موږ په دې باندې ډیر خوشاله یو په دا بجټ باندې چې بجټ کې شو دي او په دا کې شاید غریب عوام سره خاطر وسی او نه سبا چې کومه قیمتي جوړه سوي کې دا هغه وجه دا ده تر وخت لمخه خلق د دغ نار وي چې ورور شي را ګران دکاندار او د ابل د تجارت په دغه کې پیدا ده موږ بیا په دغه کې تاوان کې چیرې ګراني جوړه سي.
په همدې پرنس سړک مې له یوه دوکاندار خیرالله څخه د دې صوبې د را روان بجټ په حق لوپشتل. صوبایي حکومت وایي د نور کله په پرتله به دا بجټ د غریبو خلکو لپاره شوي خو خیرالله داسې فکر نه کوي.
د بجټ په حواله باندې زما دا نظر دی چې هر شی ګراني دومره سرته رسېدلې دی چې هغه اوس تر کابو وتلې ده. په دغه رقم کې پټرول هم لوړ لاړه ډیزل هم ګران سوله او کاروبارونه هم کمزوري سوي دي او بجټ ورځ په ورځ پورته روان دي کښته نه دی راغلی. زموږ د دې صوبې کم خلک چې دي هم ډیر په تکلیف کیږي هم یې معیشت ډیر کمزوري سوي دي.
د دې سیمې یو بل اوسیدونکي محمود الله بیا ګرانی د هرې خوشحالۍ دښمنه بولي او د ده په وینا غوښتنه یې دا ده چې حکومت دې د خوراکي توکیو په بیو کې کموالی وکړي.
دا ګرانی خورا روانه ده. ټول دنیا په دې جګی سپراتې دي په کوټه بلوچستان کې خپه دي پریشان دي. شای سرزان یغه سړی خوشاله کیږي خوشحالي پیدا کوي دوستی او خیشی کوي چې شای ګران شي نو ټول مصیبتونه راغلي چې خدای دې ارزانی راولي پوسې په دې کې کوشش وشي ارزانی راشي عوام خوشاله شي ګرانی سوله صاحب کوز دي ودونه هر شی قیمتي سوله.
بلې خواته مې د همدې بجټ په حق له د دې صوبې د خزانې له وزیر میر عاصم کورد ګلو څخه وپوښتل را روان بجټ به څه ډول وي. زه دا وایم چې دا روان بجټ چې زموږ د بلوچستان به پیښیږي دا به یو اولسي بجټ وي او زموږ هڅه ده چې د بلوچستان غریب وګړو ته زیات امداد ولاسي. که څه هم واکمن پیپلز ګوند او د هغوی په اتحادیانو کې د را روان بجټ په حق لري ډیر څه ویل کیږي خو د دې صوبې ډیری اوسیدونکي د تیر په څیر دا ځل هم را روان بجټ ته خوشبینه نه دي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري.
دماکی یو کړی اسکول نه یو غن راو غرزول پوه شو.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني.
اوریدونکو زما کور زما کلی لکه څنګه چې تاسو واوریدل ستاسو د کلو بانډو په اړه خبرونه ده ساسی کلو ته پکې مونږ کتنه کوو ساسی کلی ته ساسی کلیوال مونږ سره خبرې کوي تاسو پکې مونږ سره خبرې کوي په دې پروګرام کې موسیقي هم پکې د کلیوال موسیقي هم پکې او همدارس د خلکو مسائل هم پکې رنګښتل شوی او همدارس په د کلی د باره کې ساسو کلو په باره کې معلومات هم پکې دا نن تاسو ته وړاندې شو او شاهین بنری کوربو سبب بیا هم تاسو ته د اخبریږي نو اوریدلې مهروي وزرت یو ریپورت لرو د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF د مشر ډومینیک سټراس کان تر نیول کېدو وروسته نوموړي ل خپلې دندې استعفا ورکړه او اوس دا بحث تود دی چې څوک به د دې لوی مالیتي ادارې مشر وي په دې موضوع په بیلابیلو رسنیو کې ریپورټونه او خبرونه راغلي دي چې مهمې برخې یې له پامیر ساحل اورو
د تیرو 15 کالونو پر مهال د پیسو د نړیوال صندوق IMF مشر د اروپا لشتمن او پرمختللو هیوادونو ټاکل شوی دی ډومینیک سټراس کان هم د فرانسې وو دا دود د نړیوال بانک په اړه هم له مودې راهیسې عملی شوی دی او د نړیوال بانک مشران امریکایان ول د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو رپورت کې راغلی د IMF هر مشر چې وس راځي باید دې ته چمتو وي چې د اروپا د پورونو یا قرضو بحران او د IMF خپل ستونزې هواري کاندي د ورځپاڼې په خبره په 1947 زیږیز کال کې او تر هغې تر ډېرې مودې وروسته د نړۍ اقتصادي نظام داسې و چې د نړیوال بانک او IMF مشران له امریکا او اروپایي هیوادونو ټاکل کېدل خو اوس اقتصادي تصویر یا انځور بدل دی او د چین هند او برازیل په څیر پیاوړي اقتصاد لرونکي هیوادونه هم مخې ته راغلي دي او باید د IMF مشر د ټولو ښه اقتصاد لرونکو هیوادونو له تکړه او بااستعداده کسانو وټاکل شي د نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي اروپایي هیوادونه د فرانس سی د مالی چارو د وزیر کریستین لاګارډي د ټاکل کېدو لپاره لار هواروي سټراس کان هم د IMF تر مشرۍ مخ کې د فرانسې د مالی چارو وزیرو بل دا چې د IMF ټول مشران د دې ادارې د 15 کالونو پر مهال تر 14 کالونو له فرانسې راغلي دي هلته وال سټریټ ژورنال لیکي د IMF د مشر لپاره لټون لا د سټراس کان تر استعفا مخ کې پیل شوو سټراس کان تر هغې وروسته استعفا ورکړه چې د نیویارک د یو هوټل له یو کارکونکي سره د تیری د حادثې په تور پولیسو ونیو وال سټریټ ژورنال هم د IMF د مشرۍ لپاره د فرانسې د مالی چارو د وزیر نوم یاد کړی دی خو ورسره یو بل کس هم دی دا کس د جرمني د مرکزی بانک بونډس بانک په خوانی مشر اگزل ویبر دی اگزل ویبر د جرمني د وزیر اعظم یا چانسلر انګلا مرکل ډیر خوښ دی او نوموړی د یونان د بحران پر مهال یونان ته د ژغورنې د پیسې ورکولو سخت مخالف و د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یو بل خبر تر مخې د IMF د مشرانو ډلې ویلي چې نوی مشر به د جون د میاشتې تر پایه وټاکل شي د خبر تر مخې بورډ به د جون 13 نیټې د نوماندانو نمونه قبلوي او بیا به د غور لپاره د یو څو کسانو نمونه وټاکي
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري
د باختر ستوري
اوریدونکو د باختر ستوري ادبي او کلتوري خبرونه په بل غړی کې اوریدې شي په دې کې په زړه پورې شعرونه او همدارنګ ادبي توکي تاسو سره غونډ کړی شوی دی تاسو یې واورې د ځل هم پکې تاسو ته یو مشاعره ده او نور ادبي ریپورتونه دي تاسو خامخا واورې کې چیرته تاسو خپل شعرونه موږ ته راستول غواړئ نو خامخا ورسره ولیکئ د باختر ستوري پروګرام لپاره منګ به په دې پروګرام کې تاسو ته نشر کو وزرته یو ریپورت وړاندې کوو او ریدونکو تاسو پته ده چې لوډ شیډینګ یو غټه مسله ده او په دې وختونو کې بجلی ډیره زیاته تقریبا لسو غنټو زیاته بجلی نیوي پورس کې په دې اړه باندې خبر پښتونخوا د اسمبلی د سپیکر په دفتر کې وغونډه شوی غلام غوسی په اړه ریپورت لري
د خبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر دفتر کې د اوچتې پای یو غونډه کې د بجلی د ناروا او غیر اعلانیا لوډ شیډینګ جاج واغستل شو د غونډې ته د پیسکو لوړپوړي چارواکي هم رابلل شوی وو دا غونډه د صوبایي اسمبلی سپیکر کرام الله خان چغرمټي په مشرۍ کې ترسره شوه چې پکې د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان میا افتخار حسین د کر کروندې صوبایي وزیر ارباب ایوب جان، ډیپټی سپیکر خوشدل خان او د پیسکو چیف انجینیر عبدالحنان په شمول د پیسکو نورو چارواکو ګډون وکړو. د دې غونډې د مخې او ګټو په اړه سپیکر کرامت الله خان چغرمټی مشال ریډیو ته وویل،
او د یوې خبرې علاج نشته چې هغه مونږه 24 غنټې بجلی د دې خبرو نو واضح شو چې دا بجلی کمې ده او بجلی 24 غنټې نشي ورکړې کېده، خو سونه لوډ شیډنګ په خار کې کیږي چې دا نه کلو کې نسبتا کم شي. لوډ شیډنګ سسټم کې کم کمې ده، چرته چې لینونه خراب دي، چرته چې هغه د پاره بندوبست شو. د دې میټینګ دا یو فائدہ شو چې د سٹور کده پنجاب نه دی او کده هر ځای نه دی برو چتای، او کم فیډر چې اوس ځان لا ډبل ډبل کوي نیمایې دا غي امید دی ان شاء الله دا غي بندوبست شو.
د بجلی د لوډ شیډنګ د مهمې ستونزې په لړ کې د بجلی د محکمې د بے پرواهۍ په اړه ڈپٹی سپیکر خوشدل خان مشال ریڈیو ته وویل،
لکه چې نو واپډی والا چې کوم افسران د مونږ د چیف انجینیر عبدالحنان او هغه سره د بل ایسی حل متعلق راغلو، نه هغه سره شډولو، نه هغه سره ډاکومنټس داسې و چې هغه نه ما دا تاسو کو چې تاسو ما ته شډولو خای چې تاسو کوم شډول لاندې مونږ ټیټ کوي. ما هغه دا وویل چې نیکس میټینګ به مونږ را وبلو چې هغه کې تاسو مونږ ته شډولو خای د کود ملکی سطح باندې، صوبائی سطح باندې او ضلعی سطح باندې او د ان پی سی سی کوم د اسلام آباد والا حکام دی داغي موږ شډول غای چې را داغي سه شډول له موږ سره دانه چې کله دا ساه شډول له او دا مطلب به د دیو شډول له او دا د چیف انجینیر شډول له او دا اسلام آباد شډول له.
د خیبر پختونخوا د حکومت وایان می افتخار حسین وویل چې هر څو کده د بجلی کمی دی، خو ولې د شډول مطابق لوډ شیډنګ پکار دی؟
که د شډول مطابق دی لوډ شیډنګ کوي بالکل موږ ته تیار یو، ځکه وسره په میټینګ کې دا خبره سپینه کړه چې موږ د شډول نه علاوه لوډ شیډنګ نه منو. بل اوور بیلنګ دی چې هغه کې زموږ خلک ډیر مطلب په تکلیف کې دي، موږ اوور بیلنګ نه منو. او بل دی د دفترونو بروزي چې بار په غیبه ډیوټیو کې مسله شته دی، خو موږ په شریکه باندې حل کوو. که د کونډو خبره عام شته دی، خو د کونډو نه علاوه هم مشکلات شته دی، موږ به کوشش کوو چې دا ټولې مسلې په شریکه باندې حل کړو. پبلک تم پکار چې دوی سره کوآپریشن وکړي او دوی لم پکار دي چې مطلب د دې موجوده صورتحال خیال وساتي. د یو شیډول مطابق موږ هر څه ته تیار یو، کوم مشترکه غوښ تړلو ته تیار یو، خو د شیډول نه علاوه چې کوم دی پکار نه ده.
دا چې د بجلی محکمه د لوډ شیډنګ د ستونزې سره ولې مخ ده او د دې ستونزې د هوارولو لپاره د بجلی محکمه سهلې ځلې هم کوي او کنه، د دې پښتنې په جواب کې د پیسکو چیف انجینیر عبدالحنان وویل،
تاسو پته نن سبا ټول ملک کې دا کرایسس دی، انرژي کرایسس دی، لوډ شیډنګ کیږي لګیا دی، دغه شان طریقې صاحب باندې سو سرت کیم کی بدل تا خلکو هغه احتجاج چې ان شډول باندې نو ان شډول باندې مونږه ان پی سی سی سره لګیاو چاونه کی خو چونکی باس رم ایمرجنسی راشي نو هغه سره مغی سولوشن نه نو دی لپاره کی دین علاوه تاسو پته چې رستو رزو کې دمو ټاور هم ډیمیج شوی دی، هغه په جم دمو دلته کرایسس راغلی لوڈ شیڈنگ کی لگیا دے اور دین علاوہ لوڈ دلتا اس اور بلنگ لپا رہا ہے مسئلے سے منگا دی بانے آلیڈی لوڈ فارمیشن نہ لکل کری جتا سو اور بلنگ مکوئی منگا چھ سوک رسپانسیبل شو نو آگی بانے بڑی سخت ایکسنہ کنوا.
ولی د پیسکو یو بل چارواکی مشال ریڈیو ته وویل چې په ملک کې د بجلی د کمخ بنیادی وجه دا ده چې ولس په غلا بجلی کاروي چې له وجې د بجلی محکمه د ستونزو سره مخ کیږي او بیا د هغې سره د لوډ شیډنګ نه بغیر څه بله چاره نه وي.
ما نوم دی محمد شفیق اورکزی، پراجی ډایریکټر کنسټرکشن پیسکو. هر سړی کونډه لګولی، یو میټر لګولی، یو کونډه لګولی او یو اور بیلنګ دی. تا میټر دی غاړې کې لګولې دی، غاړې کې دی نیولې دی، بس ته ویږي هغه ته دی اور بیلنګ یې لګیا دی. موږ ته خلک پیمنټ موږ ته نه کوي، موږ تیل ولا ته نه کوو، موږ ګیس ولا ته پیمنټ نه کوو، او موږ نه بجلی کټ کی، موږ نه ګیس بند کی، موږ نه پټرول تیل بند کی، ګیس بند کی، پور هوسونه بند شي. ورنه د موږ دومره پور هوسونه دي چې کاغذ صحیح حالت کی وی او هغه ته کنټینیو سپلای راځي کنه، نو مو مطلب دی انسٹال کیپیسیٹی دوم را دے کہ سنن صاحب دا ڈیمانڈ مو پورا کریش.
یاد دی وی چی دا وخت د خیبر پختونخوا په خریو کی د 12 نو وخت تر 14 گھنٹو پوری او په کلیوالو علاقو کی د 14 نو وخت تر 16 گھنٹو پوری لوډ شیډنگ کیږي. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
تاسو مشال ریډیو اوریدونکو، د مومند ایجنسی تقریبا 2,13,000 ایکړه زمکه ده چې پکې 21,340 ایکړه زمکه د کروندې جوګه ده. دا د چارواکو په وینا د کروندې په دې زمکه کې تقریبا 80% زمکه للمي یعنی باراني ده. په دې اړه چې خلک دغلته څه مشکلات لري او د بارانونو د نه کېدو وجې نه فصلونه څومره زیانمن شوي دي، فصلونه کېږي نه کېږي، په دې اړه د شانواز ترکزي رپورټ اورو.
د محمود جنسی رقبه په 2,01,000 او 640 اکړه مشتمل ده چې د کروندیز مکه پکې 21,400 او 10 اکړه ده. د محکمه زراعت محمد جنسی د عدد شمار تر مخه 6,900 او 15 اکړه مکه نهري او 10,650 او 15 اکړه مکه په بارانونو خړوبولې شي، چې دغه مکو نه 22,800 او 33 کروندګر خاندانونه فایده اخلي. خوسک کال د بارانونو د نشوالي او د سخت سوکړې د وجې د کروندګرو ډیر مالی زیان شوې دي. د هلکی ګنداو یو وسیدونکې زابط خان وای هغه سمره تخم کرلې او مصرف شوی او هغه هم سر نکړل.
منګ چې سکلې کوم ټول از مګه کرلې و دغه 10-11 جرب نو تقریبا چې منګ پکې سلورنیم منه تخم هم پکې اچولې او 15 منه غنم منګ لو شول کنه. د دې وجه دا و چې منګ بارانونو بارون ته انتظار کوو چې باران بو شو وتر بو شو منګ به کروګو، خو چون کې باران ډیر لیټو شو نو هغه باران د لیټوالي بوجه باندې دا فصل کمزور راوخته او اړور شو.
کفایت خان د سامخیلو قبیلې خاپخ روډ اوسیدونکي دي او وای چې غنم زکونه شو چې بارانونه نه وو.
موږ خو غنم کرلی او غنم هو سکه دي سوکړه او غم و نه شو لګنه. مخکې بم په جوار کر جوار به لکه دي چې غنم به وره بدل وروسته عمر پسې جوار کرل سکه خو بس سوکړه د جوارم مطلب ټیم نشته او ختم شو زکه چې بارانونه نشته او اصل وجه دلته د اوبو کمی دي.
د بر محمود ایجنسی بایزای او خوایزای سیمه کې د خراب حالت د وجه هم ډیر ځمکه شاړې پاتې شوې دي. حبیب ګل د لخکر کلی بایزای وسیدونکو دی او وای چې هغه به کور دی ځمکه ته پاتې شوې دي.
یاره تقریبا 30 جره ځمکه بزمنګي یو اتلس منه تخم منګ دی. منګ دومره تخم دی لکه منګ لا به دومره فصل کړي چې منګ به داغې نه خرڅوم. دومره فصل لکه بارانی باران په وجه به کړي او وسکل خو بارانونه منو په دی وجه باندې او دا دوه دوه نیم کال و شو چې منګ متاثر شوی او کته پېښور کې اوسېګو په کرای کور نو بس دوه نیم کال و شو منګ ځمکه مده سي پریخي دي کورونه هر څه پاتې.
عبدالله جان د کمالی علمزی اوسیدونکو یو ځوان دی او وایي چې د هغوی ځمکو به وړاندې ډیر غنم پیدا کول.
یاره یو 15 جره ځمکه ومی او په هغه کې موږ تقریبا یو نیم من تخم کړو او شپږ منه غنم یې لکړی دي. یاره تقریبا ټول خلکو دغه لږ چاله په نو شپېته منه کې دغه شل منه کېږي او چاله شل منه کې غلط 15 شپږ منه کېږي هم دغه سیستم د سکل شوی داسي.
د محکمه زراعت محمود جنسی اگریکلچر افیسر فضل محمود خان د هغه تحصیلونو یا د سیمو په اړه وویل کوم چې بارانی او کوم نهری دي.
موږ سره په محمود جنسی کې صرف او صرف په میچنه سرکل کې نهری علاقه د نور ټوله موږ سره زیات تر کویان دي ټیو ویل دي. تقریبا 70% ان اریګیټډ ایریا زموږ کوم دا غنه ده شوی 30% شوی د خواغه ځکه چې د خلکو د پټو ته پولی مولیا چولی او لګنیل پکې جمعونه هغه کې شوی دی غنم شوی دی.
او یو کرزمکه سمره غنم پیدا کوي محکمه زراعت څه تخمینه لګولې ده؟ فضل محمود خان وویل
نهری علاقه کې تقریبا 40-45 پورې پر ایکر پیداوار دی امن او بارانی پټی چې کوم دین پاغه کې 15-18 پورې پر ایکر پیداوار دی.
د اولس غوښتنه ده چې قبایلي انتظامیه دی په هغه واړه ډیمونو کار تند کړي کوم سلور ډیمونه چې په محمود جنسی کې منظور شوی دی چې دغه اولس پرې خپل ځمکه د کروندې لپاره بیا آباد کړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمود جنسی.
او راځي چې اوس د نیاز مساخل په ریپورت کې وارو چې په بلوچستان کې خلک غنم څنګه د شر د لارې په ګډه سره لوکي.
د نورو سیمو پشان په بلوچستان کې هم چې چې د سترګي واړو نو خلک د غنمو په لو لګیاوي او د ټول کال د پاره د خوراک برابرولو انتظام کوي. په سیمه کې ګڼ شمیر داسې خلک سته د کوم چا چې تر ټولو لوی روزګار او لوی کاروبار همدغه غنم وي. چې کله غنم تیار سي نو سرو کال له شلومبو او یا له پیازو سره ګوله ډوډۍ د دوی تر ټولو لویه خوراک وي. شاه زمان هم داسې یو کس دی چې سرو کال یې یوازې په غنم گزاروي. دای هم نن سبا د غنمو پلو لګیا دی. دای د لو په حق له معلومات را سره شریکوي.
زمر زمینداری دا ټیمه غنم کرلی دی نو لو شو دی د مې میاست دا ترجنه پوری دی تقریبا لو چلجه مش ټوټل کلی والا دا ټیمه پر یو ځای راټول سپ مش زه هر سړی خپل خپل مثال سم دنده دغه کو لو کو بس لاغه بعد بیا مش ترشلان کو ترشل تل و سی غنمان ټول کلا غوا ترشل کج بیا غم په اشر باندې کو سهار وخت پر شپږ بجې شروع کو نو بیا د غرمې تر 12 بجې پوری 12 بجې مش دا کار ختم کو بس تر 3 بجې منځ نو کلا غ بعد بیا شروع کو د مازیګر تر ازان پوری بس بیا لاغه بیا چټکو بیا سر دغه رنگ تیار سور زکه دای سیس مې درې ورځې وینم مې څلور ورځې نوې هفته وې ځخ لارم زک سرکاری ګرمي به خیس سخته یم نه به خې خو لپ راوې جوز مژم مجبور دا لا کو غریبه دا کوم څنګه سوق دا ګرمي باندې لګیا کړ سی اول ته سی لګیا کړ جه پر دا ګرمي باندې
لو او ترشر یو لبل سره تړلې دي په خوا چې ټیکنالوژي دومره پرمخ نه و نو لو هم سخت وو او اوس چې نړۍ ډېر پرمختګ کړی دی نو ترشر او لو هم آسان شوی دی
اوس خو مشنان راوتلی دی په خوا خو ډېر تکلیفات را پیښ شو اوس دا ټی مشنان راوتلی دی خیر ستونزې راکمې کې که موږ اکاګان فلورس راته ویلی هغه موږ په غوا باندې دا ترشل کولی نن سبا خو داسې مشنان راوتلی دي بس غنم د لو کو ورور پروډ جلا دي او غنمان جلا تویوي
اشر چې د پښتنو یو کلتوري برخه ده په لو کې ډېر په شتوګه کارول کیږي
ولو سمت خان دی دا اشر داس کوسی چې دا لو زیاد نو یو کور په خپل نس کوي بیا د اکلی راو غواړي هغه اشر باندې وکي نو بیا هغه اوسی اشر بیا دغه تر د دوی وارم راځي بیا موږ هم ورس وسره کوی په دا تر اشر باندې موږ دا لو کو دا اشر دا پیدا چې دا کار مزر کوي او بل پر هغه خان باندې وجم نه نو زر وسی
د پخوا او د اوس د اشر ترمنځ خو به څه فرق نه وي راغلی عبدالسمد په اړه وایي
له وخت سره په اشر کې بدلون رالی پخوا چې کوم اشر کېدی هغه اوس ترنې خلک ورسره مصروف اوسول اوس هم کېږي دا د پښتنو میراث دی نو دا خدمېدر نه لري خو اوس هم ستا باره لا پخوا ترنست
لو کوونکي وایي په سره ګرمۍ کې د خولو په سیلاب کې د غنمو لو یو پیغام او یو سبق هم دی او هغه دا چې له خواري وروسته راحت دی او له مهنت وروسته آرام دی نیاز مساخیل مشال رادیو کوټه
اوریدونکو اوس هم یو نړیواله موضوع په داس حال کې چې د منځني ختیځ په امنیتي پلان د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د اسرایلی وزیر اعظم ترمنځ اختلافات رامنځته شوي امریکا ولسمشر به په دې لړ کې د برتانیې وزیر اعظم سره د خبرو لپاره را روانونه کې لندن ته ځي په دې اړه ګارډین ورځپاڼې مقاله خپره کړې چې اسرار علم مومن دې غټ ټکی درته اوري
ورځپاڼې ګارډین په یوه مقاله کې لیکل شوی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اسرایلی وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو سره د منځني ختیځ مسلې په حل کولو کې ناکامه شوی دی او دواړو یاد شوو مشرانو د خبره منلې ده چې د کال 1978 د اسرایلی ریاست په پولو او نورو مسلو باندې د دوی ترمنځ ښکاره اختلاف دی اسرائیلی وزیر اعظم د امریکا ولسمشر باراک اوباما هغه وړاندیز رد کړی چې ګینې اسرائیل دی د 1978 عرب اسرائیل جنگ نه وړاندې د خپل ریاست پولو پورې محدود شي مقاله کې وړاندې راځي چې اسرائیلی وزیر اعظم ولسمشر باراک اوباما ته وویلې هغه نورو ریاستونو ته چمتو دی ولې د 1978 په پولو باندې هیڅ سمجوته نشي کولی ځکه چې دا د اسرائیل د امنیت لپاره ضروری ده مقاله کې لیکل شوی چې د اسرائیل وزیر اعظم وویلې چې د کال 1978 نه وړاندې د اسرائیل د ځمکې پلانواله نه مله وو کوم چې د واشنگټن نیمه ده نو دغه رنګ دوی نه غواړي چې هغه پولي بیا خپل کړي د کومې نه چې دوی خپله دفاع نشي کولی مقاله کې وړاندې لیکل شوی د امریکا ولسمشر باراک اوباما او اسرائیلی وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو ترمنځ غټ خبري غونډې دوران داسې نه معلومېده چې د دواړو مشرانو ترمنځ یو په یو غونډه کې سختې خبرې رامنځته شوې وي او دغه رنګ ولسمشر باراک اوباما وویلې چې د دواړو ترمنځ څه اختلاف شته دی ولې د ملګرو ترمنځ داسې کیږي په مقاله کې راځي که څه هم د ډېر وخت راهیسې د امریکا دا پالیسي ده چې د اسرائیل د کال 1978 پولې دی ومنل شي ولې فرق صرف دا دی چې دا وار ولسمشر باراک اوباما په ښکاره د دې مرسته کړي مقاله کې وړاندې لیکل شوی چې سپینه ماړی نشي کولی چې د ولسمشر باراک اوباما او اسرائیل وزیر اعظم ترمنځ په خبرو اترو کې څه پرمختګ په ګوته کړي او همدارنګه د اسرائیل وزیر اعظم هم لکه د ولسمشر باراک اوباما دا خبره ومنله چې د هغوی ترمنځ اختلاف موجود دی د اسرائیل وزیر اعظم ویلي چې هغوی د فلسطین اتحادي حکومت چې ورکې تراګه ډله حماس هم شامله ده ورسره مذاکرات نشي شروع کولی او دغه رنګه دا پریکړه به فلسطینی صدر محمود عباس کوي چې د دوی سره خبرې شروع کوي او که حماس ډلې سره خپل اتحاد ته دوام ورکوي مقاله کې راځي چې ولسمشر باراک اوباما هم دا خبره ومنله چې د رښتونې امنیتي پروسې لپاره حماس ملګری نه دی کله کې وړاندې لیکل شوی چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د خبرو اترو د ناکامۍ له وجې د سپینې ماڼۍ په مایوسۍ کې زیاتوالی راغلی کله چې ولسمشر بارک اوباما صدارتي چوکۍ سنبال کړه نو هغه ژمنه کړې وه چې هغه به هڅه کوي چې د فلسطین او اسرائیل ترمنځ ستونزه هواره کړي، خو تر دې دمه ناکامه ده. مقاله کې لیکل شوی چې د امریکایي ولسمشر بارک اوباما لپاره به دا سخت وخت وي چې د اتوار په ورځ به واشنگټن کې د امریکا او اسرائیل د ولسی چارو کمیټې غونډې ته وینا کوي. تمه څرګندېږي چې دې غونډه کې به خواوشا شپږ زره خلک برخه واخلي. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو به هم دې غونډې ته د ګل پورس او کانګرس ته د نهې پورس خپله وینا کوي. ورځپاڼه د سپینې ماڼۍ د کامی امنیتي ویان له خولې وایي چې د فلسطین او اسرائیل په شخړه به ولسمشر بارک اوباما را روانه اونۍ د برتانیا وزیر اعظم